که طالبان د حکومت د صنعت او سوداګری وزارت راستنه شو کډوالو ته د کارمندانی په برخه کې د افغان سوداګرو د مرستې غوښتنه کړې ده. دغه وزارت پرون په کابل کې راستنه شو کډوالو ته د کارمندانی په غونډه کې پر افغان سوداګرو غږ کړی چې د هېواد دننه پانګونه وکړي څو خلکو ته د کار زمینه برابره شي. د دغه وزارت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي ویلي افغان سوداګر دې د ترکیې او نورو هېوادونو پر ځای افغانستان کې پانګونه وکړي څو د خپلو تولیداتو او صنعتونو ملاتړ وشي. د طالبانو حکومت راستنه شو کډوالو ته د کارمندانی دا غونډه په داسې حال کې جوړوي چې په میلیونو کډوال په وروستیو څو میاشتو کې له ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته راستنه شوي دي. دغه کډوال اندېښمن دي او وایي افغانستان کې د کار فرصتونه نشته. د کډوالو له راستنېدو وړاندې ډېر شمېر ځوانان د بېکارۍ له وجې د ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر اروپایي او نورو هېوادونو ته کډون شوي وو. د پاکستان حکومت یو سلو دوه ویشت افغان بندیان راخوشي کړي دي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کډوالو د لیږد امیر بخت جمال ګوهر وایي دغه کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو پرون افغان لوري ته سپارل شوي چې ډېر شمېر یې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لرل. د ګوهر په ټکو راخوشي شوي کډوالو له دوو ورځو نیولې تر دریو کلونو یې د بند موده تېره کړې وه. هغه وړاندې ویلي راخوشي شوي کسان د ننګرهار، لغمان، پروان، کابل، خوست او پکتیا ولایتونو اوسېدونکي وو چې خپلو اصلي سیمو ته ستانه کړای شوي دي. د پاکستان حکومت د بندیان ته داسې حال کې راخوشي کوي چې د هېواد د بیا ستان افغان کډوالو د جبري اخراج لړۍ د بل هر وخت پرتله جدي کړې ده. په خیبر پختونخوا کې د سیلابونو له کبله دیارلس کسان مړه شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي په مړه شوو کسانو کې نه ماشومان، درې ښځې او یو سړی شامل دي. د دغې ادارې په خبره د سیلابونو له کبله درې نور کسان ټپیان شوي او په زرهاوو کرنیزې ځمکې او کورونه ویجاړ شوي دي. د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبله په داسې حال کې ده چې نن پنجشنبه د خیبر پختونخوا په بېلابېلو سیمو کې د اورښتونو له کبله د سیلابونو د راوتو وړاندوینه شوې ده. د بشری مرستو ځوان د سلو سازمانونو په غزه کې د پراخې قاطع خبرداری ورکړی. د بشری مرستو د رسونې یو سلیولو سازمانونو له هغې ډلې د بې پولي ډاکټرانو سازمان پرون چهارشنبه خبرداری ورکړی چې په غزه کې د دوی د کارکوونکو په ګډون خلک د مرګ په حال کې دي. دغو ادارو په غزه کې د عاجل اوربند پوښتنه کړې او پر ښکېلو خواوې یې غږ کړی چې د ملګرو ملتونو په استازیتوب د بشري مرستو رسولو سازمانونو ته د مرستې د رسولو اجازه ورکړي. د اسرایلو حکومت په وروستیو کې په غزه کې د پراخې قاطعې او لوږې له کبله له فشارونو سره مخ دی. غزه چې د څه باندې دو میلیونو فلسطینیانو کور دی په تېرو ویشت میاشتو کې د جګړې سربېره له سختې قاطعې سره مخ دی او د خوراکي توکو د ویش پر مهال په کې په زرهاوو کسان د اسرایلو د سفیرو په ډزو کې وژل شوي. او د کرکټ په شپږیز لیګ کې نن دوه لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه سهار مهال د امو نهنګانو او سپین غر بازانو تر منځ ده او بله لوبه ماسپښین کې د بوست ساتونکو او بند امیر خامارانو تر منځ ترسره کیږي. دغه لوبې له پرونۍ نن وروسته نن پنجشنبې لپاره پلان شوې دي. د شپږیز لیګ لسم پړاو د همدې اونۍ په سر کې پایله او د اګستر لومړۍ نیټې به دوام وکړي. اسی خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالبه واوریدل شي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ادا کوي چې د دوی په تنقید کې د برېټنیوي جوړې ټول بشري حقونه تضمین دي.
په وخت وخت خپل کورنۍ سره په تماس کې وي چې کوم څه خدمات رسېږي او د هغوی د خلاصون لپاره کوششونه روان دي.
ولی محمد نوري هغه نبینه افغان لوبغاړی دی چې تازه د برېټانیې او پانتون ورته افتخاري دکتورا ورکړي. او دغه د ژوند اصلي کیسه څه ده؟
لوړ زدکړې باندې پاتې شولې، لږ وا فقر او بېچارهګي وه. هغه ارمانونه په دې اول لارې لاسته راغلل لکه افتخاري دکتورا.
ګاونډي ایران او پاکستان ته به هم ورشو چې ملګرو ملتونو ویلي دي له ایرانه د توکونو افغان کډوالو له ستنېدو سره په افغانستان کې یو نوی بیړنی حالت په رامنځته کېدو دی. ګاونډي به د ملګرو ملتونو د ګاونډ هم درسره شریکې کړو او د کډوالو وضعیت په هم راوړو. لا دې سربېره نور مطالب هم شته. ملتیان غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه زفرید سیالمو په تخنیکی چارو کې را سره تای روشان دی. دا کډوال په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنر یونیسیار کمشنر خبرداري ورکړی چې د افغان کډوالو د سنیدو بهیر په سم ډول مدیریت نشي د سیمې ثبات ته به ګواښ پیښ کړي. فلیپو ګراندی په ویډیو پیغام کې چې پرون دی یونیسیار په ایکسپانه په خوني ټوټر خبر شوی د افغانستان لګونډیو هیوادونو وخت چې افغانانو په سخاوت مندانه ډول لسیزي کوربتوب ته په پام اوسم د بهیر په دقت تدریجي او انساني روحي سره ادا کړی. په ورته وخت کې هغه کورنۍ چې تازه لیرنه په ورته وخت کې هغه کورنۍ چې تازه لیرنه څخه افغانستان ته ستنې شوې وای له سختو شرایطو سره مخامخ دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ یا یونیسیار کمشنر خبرداري ورکړی کده افغان کډوالو د ستنېدو ستونزمن وضعیت په سم ډول مدیریت نشي داسې خبرګون به رامنځته شي چې د ټولې سیمې ثبات بل خطر سره مخ کړي. فلیپو ګراندی لګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې افغانانو په سخاوتمندانه ډول لسیزې کوربتوب ته په پام د نورین په دقت او سم ډول اداره کړي. نوموړي دا څرګندونه د هرات ولایت اسلام قلعه ته د خپل سفر پر مهال کړي او ویډیو د چهارشنبې ورځ د جولای په درويشتمه د یونیسیار په ایکس پر خبره شوې ده. ګراندی په دغه ویډیو کې ویلي
زما غوښتنه له هغو ګاونډیو هیوادونو چې لسیزې یې له افغان کډوالو په زغم او سخاوت میلمه پالنه کړې دا ده چې لطفا دا سخت وضعیت په انساني روحیې زغم او تدریجي ډول اداره کړئ کنه نو دا سې غبرګون به رامنځته شي چې ټوله سیمه به بې ثباته کړي.
نوموړي زیاته کړې چې ډېری راستنېدونکي افغانان تش لاسه هیواد ته راستنېږي او په خبرې اصلي ننګونه دا ده چې دوی چیرې ولاشي ځکه دوی کلونه له هیواد لري وو او دوسیدو لپاره کور نه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د عالی کمشنر د وینا له مخې سکل تر 1.5 میلیون زیات افغانان له ایران څخه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي او د دې شمېر راستنېدونکو لپاره د خدمتونو برابرول زیاتې سرچینې غواړي. نوموړي دغه شان ویلي دې ته په پام چې ډېری افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي راستنېدونکي له جدي ستونزو سره مخ دي. یو شمېر کورنۍ چې تازه له ایران څخه راستنې شوي هم وایي چې په سختو شرایطو کې ژوند کوي. امیر چې شاوخوا لس ورځې مخکې له خپل کورنۍ سره له ایرانه راستون شوی او دا مهال د هرات ولایت په اسلام قلعه پوله کې پروت دی ازادي راډیو ته وویل
څو ورځې کېږي چې له ایرانه راستانه شوي یو اوس هم خیمه کې ژوند کوو. په بد وضعیت کې یو په سهار خواړه ولرو د غرمې لپاره نه لرو که د غرمې لپاره وي نو شپه مو په لوږه تیریږي له ډېرو ستونزو سره مخ یو.
دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چې د روان کال په اپریل کې چټک شوی و له هم روان دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري استازي عرفات جمال د معلوماتو له مخې سږ کال تر 3 لکو زیات کسان له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې په تاجکستان کې یو شمېر میشتو افغان کډوالو هم مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې په دې وروستیو کې دغه هیواد کې هم د افغانانو نیونې او ورنه ایستل زیات شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یو یونما ویلي چې له ایران څخه د زرګونو افغان کډوالو بیرته ستنېدنې سره په افغانستان کې یو نوی بیړنی وضعیت رامنځته شوی دی. یونما تازه ویلي سره له دې چې د مرستندویو ادارو لخوا هڅې روانې دي چې دا ناورین مدیریت کړي او بیرته راستنېدونکو کورنیو ته مرسته وکړي خو په وینا یې لا هم د اړتیاو د پوره کولو لپاره زیاتې بودیجې ته اړتیا ده.
د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ادا کوي چې د دوی په توقيف کې د برېټنوي جوړې ټول بشري حقوقونه تضمین دي. د دغه وزارت سرپرست نن په خبري کانفرنس کې وویل د دې جوړې د خوشي کېدو هڅې روانې دي خو پړاونې لا بشپړ شوې نه دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقونو کارپوهانو د دې برېټنوي جوړې د روغتیا په اړه اندېښنه ښودلې و او ویلي و چې دوی له کوم تور پرته په زندان کې ساتل کیږي او له هر ډول روغتیايي او قانوني خدمتونو بې برخې دي. پدېره نور تفصیل پدې راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو په توقيف کې د ایوي برتانوي جوړي د روغتیا او قانوني خدماتو ته د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودل شوې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د دې جوړي ټول بشري حقوقونه تضمین دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن د جولای په 23مه د دې وزارت د یو کلنو لاسراوړنو په نوم په جوړ شوې خبري کانفرنس کې وویل چې د دې جوړي د خوشکولو حادثه هم روانې دي. اتیا کلن پیټر رینالډز او 15 کلن باربي رینالډز د روان کال په فبروري میاشت کې د طالبانو لولوري ونیول شول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دغه برتانوي جوړی پاړه دی وی پښتنې په جواب کې وویل
دوه تنه اتباع د برتانی سي بنديان دي هغوی وخت په وخت خپل کورنۍ سره په تماس کې هغوی ته کونسلي خدمات رسیږي او د هغوی د خلاصون لپاره کوششونه روان دي، خو ولی هغه پړاوونه تر اوسه پورې لا نه دي تیسوي. یو څه کوم بشري حقوق دي هغه کاملا په نظر کې نیول کیږي، د علاج لپاره، د تماس لپاره، همدارنګه د استوګنې د ځای لپاره ټولو ته رسیدګي سوي ده.
نو موري داسې محل دی دا کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو په یو اعلامیه کې ویلي دا دوه کسان ظاهرا لکوم رسمي تور پرته نیول شوي او نه یوازې روغتیایي خدمتونو او قانوني خدماتو ته لاسرسی نه لري، بلکې لخپل کورنۍ سره هم د محدودو ټلیفوني اړیکو اجازه لري. په اعلامیه کې دغه برتانوي جوړې د روغتیا په اړه ژور اندېښنه ښودل شوې او پکې راغلي دي چې د دوی فزیکي او رواني روغتیا په چټکۍ خرابېږي او له روغتیایي پاملرنې پرته دوی له نه جبرانېدونکي زیان او آن د مرګ له خطر سره مخ دي. دغو کارپوهانو ویلي په دغه ډول نازک روغتیایي حالت کې په ناوړه شرایطو کې د دوی ساتل غیر انساني عمل دی. په اعلامیه کې د دې برتانوي جوړې د سمدستي خوشی کېدو او روغتیایي اسانتیاوو ته د لاسرسي غوښتنه هم شوې. له دې مخکې د پیټر او باربي اولادونو هم د طالبانو له حکومته غوښتنه کړې وه چې له دې وړاندې چې هغوی په توقیف کې مړه شي د دوی مور او پلار دې راخوشي شي. ګارډین ورځپاڼې د جولای په 10 راپور ورکړ چې د دې جوړې څلور اولادونه په برتانیا کې ژوند کوي او د خپل مور او پلار د روغتیا په اړه ژور اندېښنه لري. دا په داسې حال کې ده چې اسوسییټډ پریس د روان کال په اپریل میاشت کې د طالبانو د کورنۍ چارو د وزارت د ویان عبدالمتین قانی له قوله راپور ورکړی و چې دا برتانوي جوړه د یوې وړې موضوع له امله په افغانستان کې نیول شوي او قضیې محکمې ته استول شوې ده.
ژوند که روغ یا که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته دا پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړی او روغ سټی یقیني کړی. ملګری ملتونه وایي له ایران د زرګونو افغان کډوالو له ستنېدو سره په افغانستان کې یو نوی بیړنۍ حالت پر رامنځته کېدو دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه په بیان کې چې پرونه وخت یې خپور کړی ویلي، هر ورځ زرګونه افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستنېږي. ایران په وروستیو کې د افغان کډوالو ایستلو ته زور کړی. د طالبانو حکومت ویلي په تېرې یو میاشت کې یوازې د هرات د اسلام کلا له لارې له ایران څخه د څه باندې 1 لک افغان کډوالو راستنه شوې دي. یو شمېر تازه راستنه شوي کډوال وایي د سرپناه او د کار د نه موجودیت له امله په خپل وطن کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې اوري.
په داسې حال کې چې له ایران د افغان کډوالو د جبري ستنونې لړۍ په تیزی روانه ده، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلي دغه هیواد له دې امله له یو نوي بیړني حالت سره مخ کیدونکی دی. یوناما په خپله فیسبوک پاڼه په یو بیان کې چې پرون د جولای په 22مه خبر کړی ویلي، هر ورځ زرګونه افغان کډوال له ایران تر ایستل کېدو وروسته افغانستان ته راستنېږي. په بیان کې راغلي چې څومره ستندوی ادارې هڅه کوي چې د راستنېدونکو دا وضعیت مدیریت او د کورنۍ سره مرستې وکړي، خو د یوناما په خبره لا ډېری بودیجې ته اړتیا ده. بیان زیاتوي په ځانګړي ډول هغه سیمو کې چې بیرته راستنېدونکي هلته میشت کیږي، ټولنه کې به بیا ادغام لسترو ننګونو څخه وي. دا په داسې حال کې د ایران په وروستیو کې له دې هیواده د افغان کډوالو د ډلهیزې ستنې جدي لړۍ پیل کړې. د طالبانو حکومت ویلي په تیر یوه میاشت کې یوازې د هرات د اسلام کلا له لارې له ایرانه څه د پاسه 1,00,000 افغان کډوال راستانه شوي. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس په خپله ویبپاڼه د کډوالو چارو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې او عامه پوهاوي د کمیټې د مسؤول احمدالله متقی له قوله ویلي، په دې کې 293 زره په خپله خوښه او پاتې 411 زره نوري په جبري ډول ایستل شوي. که څه هم نوموړي ادعا کړې چې راستنو شویو سره د نقدي مرستو تر څنګ د لنډمهالې سرپناه، ترانسپورټ او د روغتیایي خدمتونو مرسته شوې ده، خو یو شمېر تازه راستنه شوي کسان وایي نه یوازې دا چې مرسته ورسره نه ده شوې، بلکې د سرپناه او د کار د نه لرلو له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. د ختیځ کونړ اوسیدونکي رحمان الله چې نږدې یوه اونۍ مخکې له خپلې 4 کسیزې کورنۍ سره یو ځای له ایران راستون شوی او اوس له خپلوانو کره اوسي. ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پوچې دلته راغلي مونږ سره کما مالی مرسته هم نه ده شوې، مونږ د ډېر مشکلات سره مخي، نو مونږ له دولت نه دغه غواړو چې مونږ سره مرسته وکړي او مونږ سره کومک وکړي. کاروبار نشته دی، مشکلات دي، مکاتب د انجنونو په کونړ کې ډېر مشکلات دي.
د دایکندی ولایت اصلي اوسیدونکو او له ایران راځل شوی یو افغان چې لخپل 15 کسیزې کورنۍ سره د محل په اسلام کلا کې د کډوالو په کم کې د ورته شکایت لري. نو موري چې نه غوښتل پر راپور کې نو مخبور شي. ازادي راډیو ته ویل
مشکلات هم خیلی خیلی زیاده.
دوی ستونز ډیر زیات دي. د ویلو لپاره هیڅ مرجع نشته. اصلا موږ د راتلونکي لپاره هیڅ نه پوهیږو چې له کومه را پیل کړو. بیکاری زیاته ده. په خپل ولایت کې مخبل کور نشته. د کرایې توان نه لرو او په وروستیو کې د کورونو کرایې هم ډیره لوړې شوې دي. لګاونډې هیوادونو په ځانګړي ډول ایران نه د افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ په داسې حال کې زور اخیستې چې افغانستان لا وړاندې له سخت بېوزلۍ سره مخ دی او د کډوالو د ستنېدو نوې څپې په دې هیواد فشارونه لا پسې زیات کړي. د رواني جولای په 21مه د سر صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون په یو راپور کې د اندېښنې په ښودلو سره ویلي چې په وروستیو کې له 2.6 میلیونو ډېر خلک له هیڅ ډول اسانتیاو، سرپناو، دندو او د خوندیتوب له امکاناتو پرته افغانستان ته ستانه شوي. دغه فدراسیون ویلي وو چې هر ورځ د کډوالو د زیاتیدونکې ستنېدنې له امله پر دوی او ملګرو بنسټونو فشارونه زیاتېږي او ټینګار یې کړی چې د دې ژوند ژغورونکي کار د دوام لپاره بیړني نړیوال ملاتړ ته اړتیا ده. له دې وړاندې د جولای 14مه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې د روان زیږدیز کال له پیله تر اوسه پورې یوازې 2 میلیون افغانان په اجباري ډول له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
بشریت په څورستي وکلونو کې د سرطان پر ضد د مبارزې په برخه کې خورا پرمختګ کړی. د سرطان لقبلا د مړینو په شمیر کې کمښت، د درملنې وراثت او وقایې په برخو کې وروښتونه د دې پرمختګ څرګندې نښې دي. خو څارون کې وایي چې په دې برخه کې ځینې ننګونې لا هم پر ځای دي. په دې نور جزئیات په دې راپور کې
سیرون کې وایي د سرطان د خطرناکې ناروغۍ پر ضد نړیواله مبارزه د علم او پرمختګ په ګټه د بدلون په حال کې ده. لکه چې د امریکا په خوانی ولسمشر ریچارډ نیکسن په 1911 کال کې د سرطان پر ضد جګړه رسمن اعلان کړه، سره له دې چې هغه مهال سپوږمۍ ته د اپولو د فضایي سفینې د سفر په څیر علمي پرمختګونو د نړیوالو باور هم زیات کړی وو، خو سرطان تر ننه په ټوله نړۍ کې د انساني مړینو شپږم او په متحده ایالاتونو کې د مړینو دوهم اساسي علت بلل کیږي. تویما یونانی خبرونه په یو څیړنه کې وایي که څه هم د سرطان بشپړه درملنه تر اوسه ممکنه شوی نه ده، خو د مړینو په شمیر کې پرله پسې کمی راغلی. د مخنیوي لپاره تدابیر پراخ شوي دي او د مبارزه د وراثت او وقایې په برخو کې د پرمختګونو په مټ د بشریت په ګټه روانه ده. ورځپاڼې دا پرمختګونه په دریو برخو کې یاد کړي دي چې لومړی په نړۍ کې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره وقایوي اقدامات دي. د څیړنو لمخې د نړۍ په شتمنو هیوادونو کې د سګرټو د مخنیوي د کمپاینونو په نتیجه کې له 1915 کال راهیسې یوازې په متحده ایالاتونو کې د څه باندې 3 میلیون انسانانو د مړینې مخنیول شوی ده. ګومان کېږي د ټولې نړۍ په کچه د 15مې برخې مړینو علت به د سګرټو څکول وي. تویما ارزانه او د لاسرسي وړ درمل د سرطان پر ضد مبارزې دوهمه بریا بولی او لیکي چې د سرطان پر ضد د واکسین بریا د دې باعث شو چې په برتانیا کې د دې واکسین د تطبیق په نتیجه کې د شل کلنو خزو د رحم په سرطانونو کې په سلو کې نوي کموالی راشي او دا د سرطان پر ضد مبارزې په چاره کې د وقایوي هڅو د بریا نښه ده. د واکسین چې اوس په ډیره ارزانه بیه په هند کې تولیدیږي په بیوزلو هیوادونو کې هم د لاسرسي وړ دی. دا یونانی ورځپاڼه په پای کې پروختیایي برخه کې علمي پرمختګونه د سرطان پر ضد مبارزې د بریا بل دلیل بولی او لیکي د وراثت علم په برخه کې د څېړنو ځانګړي ټکنالوژي او د وینې او تنفس د سمپلونو یا نمونو د اخیستو ځانګړو وسیلو او د هغو د ساتنې لابراتوارونو د سرطان د خطرناکو ډولونو د تشخیص چاره اسانه کړې ده. او دا کار نه یوازې د درملنې مثبت نتایج یقیني کوي، بلکې د کیموتراپی په څیر د ځینو غیر ضروري لارو چارو د کارولو اړتیا هم له منځه وړي. خو په څیړنه کې راغلي دي چې ځینې نیمګړتیاوې لا هم پر ځای پاتې دي. له هغې ډلې دا چې د دې ناروغۍ درملنه لا هم ډیره ګرانه ده. د درملو د جوړولو کمپنۍ د جانبي عوارضو د مخنیوي لپاره لا هم د وقایوي درملو په تولید کې له احتیاط څخه کار اخلي او د امریکا په څیر د ځینو هیوادونو لخوا د سرطانونو پر ضد مبارزې په هدف د بودیجې کموالی د سرطان په اړه د څیړنو پر وړاندې جدي ننګونې رامنځته کوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
محمد نوری هغه افغان نابینا لوبغاړی دی چې تازه د برېټانیا لیو پانتونه افتخاري ډاکټورلا ترلاسه کړی ده. دی د برېټانیا د معلولینو په منډو او لامبو لوبډلو کې برخه لري. د افتخاري ډاکټورا ولې هغه ته ورکړل شوې او د ولی محمد نوری د ژوند په اړه نورې بیلابیلې خبرې په دې راپور کې ووري چې د هغه درمنی ژوند د لوړو شوورو په اړه د خپل غږ پیلې کې
لوړ زده کړې مان پاتې شولې ولګه وا فقر او بیچارهګي وا اغه ارمانونه په دې په بل لارې لاس سره ولکه افتخاري ډاکټرا
هو د ولی محمد نوري د لوړ زده کړو ارمان له بل لارې پوره شو. د بریتانیا 6.2 دغه هیوا د معلولینو د ښاسته او لامبو د ملي لوبټلې د نابینا افغان لوبغاړي ته نږدې وونه مخکې د انګلستان د پاچا د استازي په حضور کې دا ډاکټورا ورکړه. د پانتون په خپل فیسبوک پاڼه دا خبر خپور کړی و ویلی و ولی محمد نوری ته دغه ډاکټورا د ستونزو پر وړاندې د مبارزې د بیلابیلو فعالیتونو لاسته راوړنو بشري خدمتونو او په ټولنه کې د اغیزناک رول له امله ورکړی ده. ولی محمد هم دا خبره کوي
پورت په ډګر کې کومې لاسته راوړنې سمار کړي دي د هڅونې په برخه کې داسې بشري کومکونه چې کوم زکوم افغانستان کې او د ما پوهاوی په برخه کې د ټول ته په کتلو سره دوی دغه په نظر کې ونیول چې ماته د افتخاري ډاکټر را کړی.
نوري چې لس کلې بریتانیا ته لراته کېږي وایي تر اوسه یې ګڼ نور ویاړونه هم خپل کړي دي. دی وایي یوازې 15 یې تر اوسه مډالونه ګټلي، 20 یې د ځغاستې او 3 د لامبو په برخه کې دي، خو تر ټولو مهم ګټلې مډال یې کوم دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
کله چې کوین الیزابت سوندې ولا هغه ماته چیلنج را کړی و په نامه د 70 چیلنج د لامبو وهنه. نو هغه چیلنج ما ورته پوره ک په لامبو وهنه کې بیا مغو چې د کوین جوبلی په نامه مډال ما تر اخ خپلې.
ولی محمد نوری وزیدت المریض کال په سرطان میاش کې د بریتانیا په لندن ښار کې د میټرو بلاین سپورتس په نوم د غاستلو لوبو چې نابینایانو لپاره جوړه شوې و د سرو زرو دوه مډالونه ترلاسه کړل. هغه د 200 متره واټن اتل شو. ولی محمد په 1402 نمبرس کال کې په جرمنی کې هم د انفیکټس گیمز په نوم د غاستلو نړیوالو لوبو د سرو زرو څلور مډالونه ګټلی وو. نوري وای تر نابینای مخکې کابل کې سکوهنه هم کوله. شپږ دېرش کلن ولی محمد نوری د افغانستان د کابل ولایت اصلي اوسیدونکی دی. په هغه نږدې یوه نیمه لسیزه مخکې چې د تېر جمهوري نظام په پوځي برخه کې دنده درلوده، په هلمند ولایت کې یوې بمې چاودنه کې دنیا د تل لپاره تیاره او دی نابینا شو. واده یې کړی او څلور ماشومان لري چې درې لوڼې او یو یې زوی دی. د چې د بېوزلۍ د ژوند ناخوالې لیدلې وایي خپله هره نقدي جایزه افغانستان کې په کونډو او یتیمانو ویشي.
هر سالی نروس ما تا کوم نقدی جایزه چر کول کیږي نو هغه پیسې به زه وطن کې په بیوزلو کورنۍ ویشم، په خاص ډول یتیمانو او کونډو ته ځانګړې شوې دي هغه پیسې.
ولی محمد نوری دا کار داسې مهال کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام د راپور له مخې همدا روان وړی په افغانستان کې 10 میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي. ښایي د نوري مرسته لس وږي ماړه نه کړي، خو د احساس یې ډېرو زړونو ته لاره کړې. تر دې چې نن له دې او نور فعالیتونو له امله یې ورته افتخاري ډاکټورا ورکول کیږي.
روغتیا د ژوند شتمني.
کما پښتون ډاکټر صاحب نه دا شکر ناروغي شته دا اکثره دي.
زړه د انسان په وجود کې کفاوه مجب خبرو کو نو هغه بادشاہ غړې دي.
زه جمعه دین امزایل پرانچین و سلیما په 2013 نه را پدې خو زه دوا خورم ته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دا وله
د انسانانو لجبن سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
د خوست خار اړوند نه هیو کې د خروالې ل پرمختي بودیجې څخه د نګدي 38 میلیون افغانۍ په لګښت د یو شمیر سړکونو او د اوبو د کانالونو د جوړولو کارونه پیل شول. په یادو دوو پروژو کې تر اداري کمپلیکس پورې د سړک په خول او آزاد مینې کې د 6 کیلومتره بوګدوالي د سړکونو وی او بلې خواته د اوبو د اساسي کانالونو جوړول شامل دي. ځای اوسیدونکي په یادو پروژو خوخي څرګندوي او غوښتنه کوي چې د خوست خار اوسیدونکو ته د ژوند په برخو کې هم اسانتیاوی برابر شي.
په خوست خار کې د موټرو د نوی بارګینونو لسمی بیا تر اداري کمپلیکس پورې چې نږدې ټولې حکومتي ادارې هلته فعال دي او د خوست خار د څلورمې ناحیې د کوڅو او سړکونو ایوي او بلې خواته د اوبو د اساسي کانالونو یا لختیو د جوړولو کارونه پیل شول. سره لدې چې په خوست خار کې په خوا د یو شمېر نړیوالو بنسټونو او په خپله د ښاروالۍ د پرمختیایي بودیجې څخه بیلابیلې پروژې پلې شوي، خو لا هم خوست خاریان له لازمو اسانتیاوو برخمن نه دي. خوست ښاروال مفتي شهزاد نور راشد مشال راډیو ته وویل
دا پروژه انشاءالله تعالی د دې کال کې به سرته رسیږي. اهمیت په دې باندې دا چې دغه پروژه د خوست ښار همدارنګ د کمپلیکس د کرکټ میدان او ملکی روغتون دغه نقطې ټول سره وصل کوي. همداراز سکل موږ په فلان کې لرو چې دا بودیجه را منظور وسوله، تقریبا شاوخوا 10 پروژې لرو. انشاءالله ښاریانو ته موږ ډاډ ورکو چې د تاسې په همکاري سره به موږ دا پروژې انشاءالله شروع کوو، انشاءالله سرته به ورسیږي.
د خوست ښاروالۍ لخوا د پیل شوو په دې دوو پروژو کې یوه هم د څلورمې ناحیې اړوند د سړکونو یوې بلې غاړې ته د اوبو د اساسي لختیو جوړولو پروژه شامله ده. د یادو پروژو یو تن انجینر جاوید جمشید وایي
دغه پروژه کې تقریبا 6 کیلومتره لختي شامل دي او یو سلنه هتیا لوی پلشکونه لس دانې کوچني پلشکونه په دې کې شامل دي. باید یادونه وکړو چې دغه پروژه د روان اوبو یا د کانالیزاسیون سیستم او همدارنګه د اوبو مدیریت کې مهم او مثبت رول لري.
د خوست خار اوسیدونکو هم د خاروالۍ لخوا د روان کال د دوی نوې پیلیدونکو پروژې دوی ته په ګټه پولي او زیاتوي. په دې سره به د وارانی اوبو لپاره د وتلو مسیر او خلکو ته پر وخت د اړتیا وړ ځایونو ته رسیدل آسانه شي. د خوست دوه تنه اوسیدونکو احسان الله احمدی او محمد حلیم وویل
مختنه دغه شولې څخه چې دلته موږ تلکتي جوړ کی سرکونه پخه کی ترڅو خلک د سن څخه بچي همدارنګ زیات دی بل ترنټ کیږي زیات نر غیر مست کیږي له دی وبس خلک ملاریا او د منګا سو د سنځه نو موږ هیله دغه شولې څخه تلکتي موږ ته جوړ کی سرکونه پخه کی ترڅو پینده کې د سن څخه وژغورل شو.
دا خو ډیر مهم دی ځکه مهم دی دا دی ولایت او میلیارډو په دینه ډیر کسان ارچی روزانه ولایت ډیر کسان ارچی تا دا پوښ شي هو ډیر سہولت وي. دا ښه خبره ده دا الله تعالی دې تاسو دا خدمتونه قبول کړي. نو دا سلام چې کوم د جوت سی په خوای دا ډیر مهم سرک دی اوس نه موږ دی پره
دی یادونه ورده. په خوست خار کې هغه استوګنیزي پروژې چې په ورسته یوه لسیزو کې پلي شوې لکه آزادۍ مینه، خواجمتون تپه، سارنکوټ، قلموال مینه او متون مینه چې تر دې ری د کورونو له مالکانو د خاري خدمتونو پیسې هم ټولې شوې، خو بیا هم له برېښنا پرته د کوڅو سړکونو، لختیو، ګلدانونو، پارکونو او نورو ټولګټو تاسیسات په جوړولو کې ورته د پام وړ کار نه دی شوی.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم دا ازادي رادیو پورو کارکونکو ته سلام او پاسله سلامه. زموږ مشکل دا دی په کابل کې چې میاشت یو نیم میاشت مخکې د برق بیل راته ان یو میاشت پاس یو نیم میاشت پاس راته 200 روپۍ به راته اوس بیل ار 15 شلم ورځ راځي 1200 روپۍ بیل راځي او دا زیات مشکلات لري. دلته خلکو ته اقتصادي ستونزې هم خلکو دومره نه دیخي اقتصادي ستونزې مشکل هم لري او د سربیره د برق بیلونه دومره زیات راځي. نو هیله کوم چې دا پیغام تر پورو چارو کو ورسګي او دغه جدا په دغه موضوع کې هغه باید خپل کم همکاران چې دي دي کم کارکونکي چې دي سره په تماس کې شي او د دوی مخه باید ونیسي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم زما د هاشم روزګان ولایت خبره کوم. دغه ځینې جاران چې باید په دغه ماجور ورونو سره کومک وکي باید کومکونه سره وکي د پاره د خدای دا مسلمانان چې تباہ او برباد دي او په دې باندې د هر څه اسخلا چې را به شرګان تاغلی دي ماجر نما شام ګول نه لري. زما د دوه ورونو سره پښتنه ده باید دوه مسلمانان سره کومک وکي. یو ځای ګرمي ده، بل ځای بیکاری ده او خلک ټوډي نه لري. دوی چې دي دا غټ غټ تجاران دا باید کومک سره وکړي.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلې. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست. وطن دوست په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي.
تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هغه یو خبر ده چې کلاس ودریږي خوله دریږي. نو د لاس تر یدل معنی دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کیږي، بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کیږي، نو ژوند دریږي. کله چې ژوند دریږي یا یو د کورنۍ مسؤل د کورنۍ مشر یو دیوال ته دریږي یا هغه د چا په اصطلاح کولنګ پرګاره دریږي، لامدغه ځای څخه د یوې کورنۍ د یوې ټولنې بدبختی پیلېږي. همدغه ځای څخه جرمونه سرچینه اخلي. همدغه ځای څخه بیا د کورنۍ سرپرست دې ته اړ کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره یا لار ونیسي یا د یو چا کور تور واوړي یا غلا وکړي او یا همداسې وکړي چې له وطنه مسافر سي پر خطرناکو لارو باندې نور هیوادونو ته مخه کړي، داسې هیوادونو ته چې هغو هیوادونو ته ورتګ هم مرګ دی، ام هلته اوسېدل او ژوند کول هم مرګ دی. نو چې کار نه یې سلګونه مشکلات همدلته راپیلېږي.
یو خو دا موضوع ده چې کار د هر وګړي حق دی، بل بیا د کورنۍ موضوع ده چې هغه نفقه ګټونکی باید کورنۍ ته یو څه پیدا کا. دغلته چې له خلکو نه د کار حق اخیستل شوی وي، د دغه کورنۍ چې پهغه کې ماشومان دي، پهغه کې سپین سری دي، د دوی حق څومره تر پښو لاندې شو؟
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري، لاسرسی نه ورته کیږي. د زده کړو حق دی، د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی، په کورنۍ کې داخلي پخلی حق دی، د شو کالو د شو جامو اخستلو حق دی. د بیلګې په توګه که په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري، نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای، ځکه هغوی هم مجبور کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره پر درنو کارونو باندې پیل وکړي. یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي، پلاستیکانو نور شان اوسپنې راټولې کړي وی پلوري کورنۍ په وساتي، یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیسي هغه بیا وپلوري کورنۍ په وساتي. همداراز په کورنۍ کې هغه نجونې چې عمرونه یې 15-16 ته رسېږي، کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي، نو بیا مجبور کیږي چې خپلې 15-20 کلنې لوڼې په پیسو وپلوري. همدلته بدبختي راپیلېږي. همدلته د یوې کورنۍ د بدبختۍ بنسټ شول کیږي. نه یوازې دا چې پر کوچنیانو پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر و ژوند تیریږي، بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کیږي، ختمیږي، له منځه ځي. یوه نجلۍ بیا دا حق نه لري چې په راتلونکي کې خپل ژوند لپاره وړ کس وټاکي. یو ځوان چې په دغه کورنۍ کې راځوانیږي، رالویږي، هغه دا حق نسی لرلی چې خپل په خوښۍ څوک انتخاب کړي، یا خو انتخابولی نسی، یا داسې دی چې انتخابیي وس یې نه لري. د همدغه وس لپاره به بیرته مجبوره کیږي، په درنو کارونو به لاس پورې کوي، یا به غلا کوي، او یا به هم نورو هیوادونو ته د مزدورۍ او د پیسو ګټلو لپاره ځي. یعنی په کولی کې په ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کیږي، کډوالی هغه عمل رامنځته کیږي، له وطن څخه د فرار موضوع هغه عمل رامنځته کیږي چې کله کار نه وي، کار اهلي کار ته نه وي سپارل شوی، یا په کل کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یو ګوله ډوډۍ وګټي.
بله وطن دوست صاحب، د ګڼو افغانانو په خبره ورځ تر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي، دوی کار نشي کولای. د دوی ګڼ حقونه تر پښو لاندې دي چې یو حق همدغه د کار حق دی. تاسو فکر کوئ آیا حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي، دوی حاکمیت کوي، باید دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي، خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري، دوی پوهیږي نه دوی افغانان په تنګ کوي. اصل لامل د تاسو په نظر څه کېدلی شي؟
په تیر کې زموږ همدا ګیله وه چې په جمهوریت کې یو کس په واک کې و، بیا به هغه خپل خیل او خپل خپلوان پر ځان راټولوله. موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر همغه لار ولاړ نه سي. اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو، موږ یې څارو، ان دوی خپل هم طالب پلویان یا طالب مسؤولین پر بل نیوکې کوي. موږ وینو چې یو مسؤل د خپلې کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دنده ګمارلی دي، بل مسؤل 40 کسان په دنده ګمارلی دي. دغسې حالت ناسم دی. دغسې حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ، زیان یې وکړ. زیان یې همدا و چې ټول جمهوریت رنګ سو. نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښې ږدي، پر هماغه نقش قدم باندې روان وي، دوی هم له زیانه سره مخ کیږي. یو وخت هیچ چا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت ړنګ سي، 40 کلن جمهوریت ړنګېدای سي، نو طالبان حکومت هم ړنګېدای سي. ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفې چې دي، دا د چا خصوصي نه دي، د چا ملکیتونه نه دي، باید وویشل سي. وړ کسان ته باید ورکړه سي، خپل ولس باید پر ځان راټول کړه سي. همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي. که چیرې ولس نه وي، حکومت پر چا کېدای سي؟ نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې همدا حکومت خپل ولسونو ته غېږ ورکړي، خپل ولسونه پر ځان راټول کړي. خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي، څو هلته پنجاب داعش ورڅ جوړ نه کړي، او ایران ته ولاړ نه سي چې هلته ایرانیان پاتیمونو زینبون ورڅ جوړ نه کړي. که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي، سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي، سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي، همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي. ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړه سي.
که په غټو ستونزو خبرې وکړي چې کله کار نه وي، کوم جنجالونه، کوم ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
څونه چې په افغانستان کې بیکاري رامنځته کېږي، په همغه اندازه زموږ ځوان قشر له هیواد څخه پرار ته مخه کوي، مجبور کېږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي، کار وکړي، کار ولري. که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نور هیوادونو ته ځي، نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبلې سره مخ کېږي، پر لارو به وژل کېږي، یخ به یې وي، حیوانات به یې خوري، پر قاچاقي لارو به د ایران او د نور هیوادونو پولیس وژنې، بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی، او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی سي. ځکه دا ځوانان چې ځي، دوی د کار په لټه دي، بیا ځینې کړي په ډېرې اسانۍ سره کولی سي چې دغسې ځوانان ښکار کړي. ښه بېلګه د ایران له خوا څخه د پاتیمون په نوم او د زینبون په نوم افغان ځوانان سوریې ته د جګړې لپاره لېږل وو، چې موږ تاسې شواهد لرو چې د سوریې جګړې ته افغانان لېږلي وه، یمن جګړې ته لېږلي وه، لبنان ته لېږلي وه، ایران لېږلي وه. دغه ځوانان و چې دوی د خپلو کورنیو د ساتلو لپاره ایران ته د کار لپاره تللي وه، خو هلته د سیاست ښکار سوي دي. همداراز که چیرې په افغانستان کې د نن کار نه وي، کاري زمینې نه وي، همدغه ځوانان چې پر کور وزګار ناست دي، د مور او پلار او د خپلوانو له خوا څخه یو ډول نه یو ډول د پیغور سره مخ کیږي چې ونو تا خو پشیره ته غځولې دي، ځوانې ته د ورځ لپاره یې، نو ته خو مجبور یې ودادی وهادی. کله چې ځوانان له دغسې کرغېړونو خبرو سره مخ کیږي، بیا هغوی مجبور کیږي چې یو ډول د زیدیت له مخې و جرمونو ته لاس واچوي. کوڅې ته ووځي، یو څوک ووهي، د چړیو، د چاقو، د وسلې په زور له یو چا څخه پیسې واخلي، له یو چا څخه ټلیفون واخلي، له یو چا څخه موټرسایکل واخلي، یا د یو چا کور ته واوړي. یعنی په کول کې بیکاري زموږ د افغانانو په زیان ده.
تاسو په دې خبرې وکړې چې کله په مملکت کې کار نه وي، نو له کس نه د کورنۍ مسئولیت ورلغاره ده، شاید جرمی مسائل پیش کری، شاید نور دسی چه تلاس ورته کری چه آغا مناسب ندی، او بلا خبرداره چه دی طول کورانه حق تر پولندی که گی پا دیو تاس خبری وکری. که پا دیرا تا وقت که گی چه لر روحی و روانی ارخه کلاسی یو چوک کار نلری، دی کورانه سترگی ورته چه یو چوک تراوری، څوم را دغه سړی باندې سخته تمامېږي.
دغه روحي مشکلات ډېر کله موږ ځینې کسان وینو چې هغوی یو ډول سټرس لري، یو ډول فشار کار لري یو ډول تشويش کوي بیا دغه تشويش لامل ځینې کسان په نشو رشد کیږي نشه خپل فشار دی کله چې یو ځوان تر ډیر روحي فشارونو لاندې راځي هغه د دې په خاطر چې لږ فکر پر بلسي لږ دغه پام پر بلسي بیا نشو ته مخه کوي دا څونه نشيان چې موږ وینو دا د همدغه سي بیکاروي زیږند ده او پات سو روحي ستونزې سل پر سل سره تړلې دي دا اوس موږ تاسو په افغانستان کې یو نه ول ورځو چې په دې سیمه کې او په هغه سیمه کې او په دې سیمه کې ځوان ځان راځړولې دي ځان یې وژلې دي ځان یې وشتلې دي ځان یې له منزل څخه لاندې راغورځولې دي دا ټول روحي ستونزې له غربت څخه رامنځته کیږي کله چې د یو ځوان جیب خالی وي کله چې د کورنۍ د یو سرپرست په کور کې د ماشام ډوډۍ نه وي کله چې د کورنۍ په یو سرپرست باندې د ورځې اولادونه ژاړي نو هغه مجبور کیږي یا په عام بازار کې اولادونه را باسي وای به چې زه د خپل اولادونه نور خرڅوم نیسم ساتلای یا برا ولاړی جی خپل لونی به په دو کلنۍ او په یو کلنۍ کې د دې لپاره پلوري چې پاته کورنۍ په وساتي او یا به یو پلار را ولاړی جی پر یو غټ بینر باندې بلکې چې زما کورنۍ له لوږې سره مخ ته زه خپل پښتورګې خرڅوم د هغه څه دي چې د غربت له عمل رامنځته کیږي کچيري کاري زمینی وي کاري فرصتونه وي کارونه وي ځوانان په کار اختوی د کورنۍ سرپرستان په کار اختوی بیا به نه جرمونه وی نه بل هیواد څخه فرار وی نه به بیا غلاوی وی نه به بیا په دغه کچ جرمونه رامنځته کیږي لکه څنګه چې نن سبا موږ وینو یا موږ سره مخ یو
دته یو کار نه ورکول کیږي څومره په ځان باندې اعتماد له لاس ورکړي څومره په دې باندې پښیمانه کیږي چې دومره درس دومره تحصیل دای چې د کړې اوس په درد نه ورته لګیږي څومره د خپل ځان ل خپل سترګونه لویږي
دوار خکسان دی یو غدي چې زده کړې کړې دي په دې تمه چې سبب ز په خپل هواد کې کار کوم او ترڅنګ بز خپل کورنۍ ساتم بلغه ګروپ خلګ دي چې هغوی زده کړې نه دي کړې او هغوی ان د کار په لټه تر ایران تر ترکیه پر ځان رسېږي دا دواړه ډلې چې دي دا هم د کار مستحق دی او هم د کار اهل دی ځکه اهل دی چې یو څوک بیکاری تر ترکیه پورې ځان رسي نه په دې خطرناک لار باندې او یو څوک د کار اهل نه هغه بیا څوار لسکاله شپاره سکاله اته لسکاله زده کړې نه کوي زیات کم زده کړې نه کوي چې څوک پنځه لسکاله شپاره سکاله زده کړو تور کوي شپه او ورځ پر ځان باندې تیروي د ځوینو لپاره چمتواله نسی خپل اعصاب درسونه خرابي معنی دا چې دا کس ژمن دی دا کس لکه ډبره دی دا کس لکه ونه پر یو ځای ولاړ دی دا کس غواړي چې په ځانو په خپل ټولنو په خپل هیواد کې تغییر راولي همداس ځوانان د ټولنې د ملا تیر دی پر حکومت مژغ دی چې همداس ځوانان راچینګ کې همداس ځوانان دي چې د خپل هیواد سیال کولای شي کوم ژباړو چې هیواد مو سیال سي دغه وسنی حالت څخه موږ راوځو حکومت لره بوې چې همدا اوس کاری فرصتونه پیدا کړي هغه ځوانان چې فارغ شوی دي لیسانس دي ماستران دي ډاکټراوی لري هغه ته کاری زمينه برابر کړي هغه د لدندو نه لري کوي هغه د نمایل سکوي هغه د نو قدمن کوي هغه د نور لمون ته نه اچوي هغه د لزان څخه نه لري کوي ما په بار بار ویلی دی چې هغه ولس چې د اربکی لویری د پولیس لویری طالب ته غیر ورکړ طالب ته په کور کې ځای ورکړ هماغه ولس سبا د همدې طالب په وړاندې یو بل لیډل ته یو بل کس ته بیا په خپل غیر په خپل کور کې ځای ورکړي مخکې تر دې چې خدای مکړه افغانستان یو بل لوی کرغېړنګ او پردی جګړې تلویزیون شو وخت دی چې وقته له منځه لاړې سیا او ځوانان پر ځان ټوکړې سیا او ځوانان ته د ځوانانو او ولست د ولس په سترګو وکتل سی
د دې چې کسانو کورنۍ او د څه کول په کار دی چې هغه مسول کس چې باید دوی ته نفقه راوړي دوی د کالې هغه مخري د سره څومره وګور کړی څومره د ډاډ ورکړي څومره خپل غوښتنې چې مثلا دا شی په کار دی او هغه شی په کار دی دغه رقم کړی ترڅو کوم کاسې له وی خو دولت کار نه ور کوي بلې خو کورنۍ هر څور نه غواړي په د باندې ټول فشار را نسی کورنۍ ته غواړم تاسو خبرې ولرم
په کور کې دونه څه داخلي پخلی لپاره وی چې څوک ژوند په وکړای سي او کای څوک په کور کې هیڅ نه لري او یو هفته پر لپسې شپشت په کور کې خړلې نو دا کورنۍ خو غواړي له هر څه سره کېدل سي لږ یو لته دي سره نس کېدلای نو چې په کور کې څه نه دا د کورنۍ وسر پرست څه وای کوم پیغام ورته وړاندې کې په تیر کې خدای سوي چې کنرینه به بیکار سو د شوز لپاره زنی زین کارونه و زنی د خیاطي کورسونه و زنی موسات و چې د غالي وبدلو زین د لرله زنی موسات و چې خويندو کار کولای سو زنی لاسي سنایو زنی نور کارونه کېدل یا دا سوي چې اقتصادي حالت ډیر سم خويندې بده نورو اشتمون په کورونه کې کالی پرولل او ته بیروري په خواله نن سبا کارون هم نستاغم لمنځ ته لیدي نو د کورنۍ غړي به د کورنۍ سرپرست نور څو یم دا ورته وای چې ولارس که زهر ارزان وي یا که زهر څوک په پور درکوي زهر په پور رانیسل دغه ژوند چې هر د دې کې مرګ مرګ دی راځي چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخلو او نور ځان وښنو په ژوند کې دوه شان دي یو ضرورتونه دي اړتیاوي دي بل پرمایشات دي په کول کې خويندې او ورونو هر څوک چې دي غوی باید په دغه حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دي اقتصادي مشکلات دي دوی باید له پرمایشات څخه لیرې شي یوازې یوازې اړتیاو ته پکتو هغه شان ته پکتو چې بیخي هیڅ نه ورسره کیږي چې هغه درې وخته یا دوه وخته اخلی پخلی دی په دغو کې د کمونه وکړي سپما دې وکړي د کورنۍ سرپرستان دې ډېر نه په تکلیف وي فرمایشات یې هغه مال د پرېږدي چې کله یې په اقتصادي حالات سم سو سم یې ولیدی بیا کولی شي چې هغه فرمایشات مخته ولاړ شي او هغه هم ترسره شي
او که دا وضعیت همداسې پاتې شي له یوې خوا نه کار ونه وسي له بلې خوا د کورنۍ اړتیاوې وي وضعیت څومره خطرناکه کیدلی شي
دا زیات خطرناکه کیدلی شي بد ته جرمونو مور ده بیا به داسې چې بیا به څوک په هیڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګڼي هر څوک به همدا فکر کوي چې یو سیمه نه په یو سیمه کې به غلطه ولاړ یا پر سر به مې توپنکچر رانیسي یا به مې په چاړه او چاقو وهي او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې راسره شته هغه به م راڅاخلي
څه ویې لرئ تاسو حاکم نظام ته دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمینه برابره شي
حاکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی یا پلی کوو کم تر کمه د عمري عدالت یوه پاڼه ولولي همهغه دې تطبیق د زرګونو ځوانانو د کار زمینې به برابرې کړې وي او هغوی به یې له یو غټ بحران څخه ژغورلی وي او هغوی به یې له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي ایران او ترکیې او نورو هیوادونو ته ځي راګرځولي وي تر ټولو ښه کار دا دی چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسي هغه که بانکونه وي که موسسات وي او شخصي پنګوال وي دا ډېر ښه دی دا کولی شي چې زرګونه کسان پر کار شي خپل طالبان هم شهیدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دی نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي او چا څه وایي او نور څه وایي چې څو میلیونه افغانان چې دي هغه له لوږې سره مخ دي ماته ځینې خویندې ځینې ورونه ماته میسجونه کوي باور مو وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی مازې ژغ واوري داسې خویندې دي چې هغوی وایي چې په میاشتې میاشتې د غوړې ډوډۍ مخ نه دی لیدلی د دیګ مخ یې نه دی لیدلی چې دیګ څنګه دی په میاشتو میاشتو همداسې خویندې هم شته چې کونډیانې دي چې موږ ته میسجونه کوي ږغونه یې راسره شته چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي بیا هغه کسان لیکي چې هغوی د موسساتو یا دغه ورکړي مستحق دي چې باید موسسات څه ورکړي اخلي پخلي لپاره نقطې پیسې ورکړي یا هم وړو غوړي بل څه ورکړي باور مو وسه هغه ژغونه زموږ سره ډیر ستا چې دوی وایي ځینې شتمن د خپل کورنۍ غړي پکښې لیکي دغه کونډیانې نه لیکي یا چې لیکلي نومونه بیرته له لیست څخه ایستلی یي هغه په هغه لیست کې چې پخوا نوم هغه نوم یې ورڅخه ایستلی یي پر ځای یې داسې څوک لیکلی وي چې هغه واسطه ولري هغه یو څوک ولري نو حالت دردونکی دی هیله مو دا ده چې حالات ژر تر ژره تغیر سي که تغیر نه سي لوږه ډېره غټه بدمرغي ده ډېره لوی بدمرغی د همدې لوږې څخه ډېری بدمرغی د همدې لوږې څخه رامنځته کیږي هیله مو دا ده ارزو مو دا ده چې حالت تغیر سي خپل مسولین خپل پر پلانونو باندې او خپل پر موضوعات باندې او پر خپلو کروڑو باندې لسره بیرته غور وکړي همدې ولست مراجعه وکړي همدې ولست دا سیغي خلاص کړل لکه څنګه چې دوی خپل وایي چې موږ عمري عدالت پلی کوو یا عمري عدالت موږ رامنځته کړی دی هیله مو دا ده چې همدا سی وسی
ډېر زیاته مننه وطن دوست صاحب تاسو ژوند دي سلامات اوسئ
خوشاله اوسئ ډېره مننه
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبري وشولې لمکسر په خبرونه کې میلما و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست تر بیا پر ځای کې چېست الله ممال او ملګری
Oh, Yeah.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
Let's go.